آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلیم اکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور بو. د کتابونو خپرون کې چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړي.
د مالیات په فرهنګي اوزو باید قطع شي.
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر.
دغه ټکي ته باید موږ توجه وکړو چې موږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو.
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ د افغان لونو بخت.
لدا سی چا سره ژغی دلیو چې د ملي هنداري ټول کیسې له یاد ستدي.
که بابر د فکر ګل سر خو بابر د وای وای
کتر پای را سره وی نور مطالب به هم لا سادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واوري. وزره د وشتم میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور پیر او چاپ بازار سور وو. پروسه کال په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسولانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
نو جلال کالونه ای سبب دای شي هغه وخت کې تقریبا هر ورځ لکه لږ هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ سره وته لښو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د ماسیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې وو د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو. یعنی مخکې به چې په میاشت دوه کې چاپې د اوس چې د دې ټول کال کتابونه راجم شي هغه عمر نه دي چې هغه دوه میاشتو کې به چاپېدل.
له ښاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسول مصطفی سمون هم نظره دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسا د راډو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شوی کتابونو مثال راوړ او وی ویل
موږ په دې کې یو کال کې تقریبا شپږ وینونه کتاب چاپ کړی. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 وینونه پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسول شاغلی ناصری په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وي، خو د کال په دوهم نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې.
سږ تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت له ښه په لومړۍ کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ په حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لړزان وضعیت په ثبات او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ثبات او یو لږ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حقو زحمه ورکوله. پروسه کال چې د کتابونو بازار سوړ وو محدودو لیکوالو حقو زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسه کال کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه له شاغلي ناصري څخه اورو.
موږ راځوښتم چې یو څه داسې کسان چې ډېر لیواله دي ته و چې باید د کتاب چاپ شي د خبرنګي بنسټونو له خانه داسې تعامل هم سره وشول چې دوی په خپل دغه یو مخدر پیسې پیدا کړل او موږ د کتاب ورته چاپاوله. نو وعده به تاسو وشول چې لکه څنګه چې وایي اسنه تاسو د کتاب پلورل شي نو موږ تاسو پیسې بیرته درکو. موږ کوم تعاملات یو هم مخدر د بیسلا او د یو انتخاب کنه چې په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه ده. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې شسوه چې کاغذ لږ ارزانه شو، خو د ښاغلي ناصري په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په دې وروستیو کې یو ځل کله چې ډالر لږ زیاتې حالت تللی و یو ډالر افسر کې پیدا کړو او دې ته هغه هم خپل راتل نه پاتې شو دې ته پوه تاسو لري نو دغه په حساب هم که څنګه نشي کولای چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو تر دې مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیه خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب د خریداري په ډالر ده نو عادي حالت کې نه ده
د سمون کتاب پلورنځي د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړی توبونه تغییر کوي د دلارت کل سره سم په خوابه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې تو هم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب پلورنځي په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خبروي دغه خبرندویان پخپلو کې نندارتونونه نشي جوړولای لشاغلي سمون څخه مې دا پښتنه وکړه
نندارتونونه جوړوي سدلته جوړم سول د دې ترڅنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا افغاني خپل مابین کې راشي او همغږي وکړي او دا کار په مخبوزي خو دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منته یو غي شي چې دا کتابونه واخیستل شي او پلورل شي او خلکو ته ورسیږي او دا همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم مستقل له خوا واخیستل شي او دا چې په ولایت په عامه کتابتونو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب پیوي چې نندارتون مناسب ځای غواړي
د سی یو مناسب ځای نشته دی چې دولت همکاري ونه کوي عامه ساتو ځکه چې دلته کابل پونتون کې کلا د کتابونو نندارتون وکیدل نو غورپی به چې ورکولې بیا هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اغستې هغه د غورپو چلته به کتابونه نو هغه عمر په کتابونه نه خرڅې د څومره بچ د هغوی کرایه وه اوس خو دغه سې حالات دي خو مخکې وو ځینې نندارتونونه لکه دا د ګویتا انسټیټیوټ او په کلني جش ادبي جشن به لمانځه کله کله ولایتونو کې هلته به بیا نندارتونونه د کتابونو اغه چې به کتابونه پلورل کېدل
په کابل کې کتاب پلورنځي په روسه شکل لخپل لوري د هڅې وکړي چې څو ځلې کتابونه لیلام کړل په تخفیف یو پلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول په 2022 کال کې له افغانستانه بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډي وړي شوې مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولې کله چې موږ د دې کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشلو سره به لکه د دې شمې دا سوړ بازار څه توت نشي دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره هم د پدې مصارف او هغه وخت کې چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی نه تاسو ته دا چې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالیږي نو دغه سې دا ځینې ستونزې شته چې دا هواري شي ان شاء الله ولې نشي دا به موږ دا کار مو سره کېدل
د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده نو څرنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږ هغه وخت د کتاب بازار ورسی شي د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجیب الله زیرک نصر
ټول مهمه ده چې کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کړي کتاب د مطالعې لپاره عامه پوهاوی زیاتو سي ځینې سنتیاوی راوونسته سي په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ سي کوي هغه باید فعال سي او غوتنوي کتابونه باید او شافیږي یا نوې نوې اپډیټ کتابونه حل تور سوي دولت ام نور مسولیتونه لري لکه د کتاب سرسې مالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوي ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغه برخه کې همکاري وشي او بل عامه په هواي زیات سي په ټولنیزو رسنیو کې پرسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعه ته هڅولو ته شاګردان محصلین عام خلک لفرض دی مطالعه وکا کمپاین باید زیات وسی
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د بخوب تیر شي
بهترینه لار ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده یا پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري، هغه کتابتونونه هغه کتابونه واخیستل سي د مطالعې او د کتاب فرهنګ نور بېرته وغوړېږي د پخوا په شان. او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي، د هغه لپاره د هغه واخیستل سي کتابونه، عامه کتابتونونه جوړ سي، او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ سي. دا ټول تاثیر کوي، بیا به بېرته هماغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ته بل حل لار هم ښکاري.
که یو خیریه مؤسسه خو مؤسسات خو دا د اکثره بندم شو، خو دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب دپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې، او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
که یو ملي فرهنګي ستراتیژي وشي چې د دې په رڼا کې د نشرانو، لیکوالانو، ژباړونو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو د چې کاپي رایټ حق لري، د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغو څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي، او په دې لړ کې د نشرانو ته کاغذ ورکړل شي، او لږ تر لږه لس کلونو لپاره باید د مالیات په فرهنګي حوزه باید قطع شي، احتوان خپل شي، سکر شي. بل د کتاب اخیستل د دولت له خانه چې عامه کتابتونو ته باید کتابونه واخلي، بل د عامه کتابتونو جوړول دي. افغانستان درې سوه او اته نوي ولسوالۍ لري، لږ تر لږه په اړه ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتابدار ولرو، کتابتون ولرو، او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعده شي. همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي، په خپله کې کوم قوانین دي په افغانستان کې، هغې ته باید درناوی وشي، او نړیوال ژمنې چې د کاپي رایټ په حساب ته دا پانګونه پراخه شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري وغوړي شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشیږي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي، خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوې د رڼاو په لور الوسوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د هر زمانی ادبیات په خپل وخت کې نه ودی، او کله چې زمانہ اوړي د لیکنو ته یو شمیر ناقدان د پخوانی ادب پستر ګوري. ګن کرکتون کې نوښت د زمان مرایي نه غني، عالی آثار که زړه هم شي نوښت په خپل ځای وي، او برعکس اوسنی شاعران هم کله پخوانی او پسیر لیکنی کوي په نوې ادبیاتو کې نشمیرل کیږي. په دې برخه کې یو شمیر د چوکاټونو لمخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب پستر ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی، خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوی وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماخام دا غټ غټ ستوري، په ماخام دا غټ غټ ستوري دلمر پرې واڅ پلوري، په وار وار واړو ته ګورم، پوار وار واړو ته ګورم، ګوندې څوک یو ته ګوري، پدا ستورو به نظر کړم، څو میشته د سترګو توري، سوړ سوړ باد یې را رسیږي، سوړ سوړ باد یې را رسیږي چې په غرونو واوري اوري، هغه باد ته سینه نیسم، هغه باد ته سینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري، درست شپه هسی بیداریم، درست شپه هستی بیداریم لکلنگا سوی شغوری بی دباد بل سوک نشتا بی دباد بل سوک نشتا لخوشال سرغم خوری لخوشال سرغم خوری
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریواته پلوري دي. لمر پریوتل د یو سفر انجام دی، خو شاعر انجام ته نه تسلیمیږي، ستوریو ته ګوري. ستوري د شبخت او هیلې سمبول دي. دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی. شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري، ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي، خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي. ګوندې څوک یوه ته ګوري. په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي. د سمبولیکو شعرونو یوه ځانګړنه دا ده چې سمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي، خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشت کیږي او شاعر ستوریو ته ګوري. خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري، دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څومشته د سترګو توري. د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي، په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده. د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي. تضاد دی، سینه ګرمه ده او باد یخ. په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده. د غره واوره ډیره وي او ډیره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سمبول دی. خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سمبول کې هیله ده. د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده، ستوري دي او تر مقتلش مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم. شپه د مرګ سمبول دی، انجام دی. د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي. څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي. که به میندو سا ورکوله، بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه. دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادیږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي. کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي. نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي. د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی. شمال په غربي ادب کې د بدلون سمبول دی چې تغییر راولي، او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري. امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلیږي او په حکمت پای ته رسیږي. د ستر خوشحال د پورتنی غزل په پیل کې غټ غټ ستوري یادی شي چې خپله د یو ډول خوشی معنی ورکوي. په مقطع کې حکمت په دې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو. د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړ، یوازیتوب په سمبولیک ډول راغلی دی. په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی. کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله، او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي. خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي. د خوندي چاپیریال د لویدیځ په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی. تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډېره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سمبولیک ډول وړاندې کوي. که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي، د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي، نو شعر ته نوی رنګ ورکوي. شاعر امینې فنا خپل غزل په آزادي راډیوي ادبي مجلې لورولی سره اوري.
ژوند می څه دی، 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 ژوند غروب غروب روان، لمر پریواته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی روح مستا دیش قدام نسیر مارغه دی یو زما لحیل جور دی رو چلی بل می بل اور دو وطن پشنا زنگل دی دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دا افغان و لون بخت چغر قویده دی درنا تا قدمونو خکالو نارم درنا دا قدمونو خکالو نارم ما تا طول جهان تیاره 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 دی لنیمگرو ارمانو بخن غوارم لنیمگرو ارمانو بخن غوارم سر میخه دخپل زلو پر زنگان دی فنا لوی خرون دی غم تا ریم نیولی فنا لوی خرون دی غم تا ریو نیولی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند غروب غروب روان بر پریواته دی
ل شاعر امین فناڅخه مننه د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد مخه کو سری خلا بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی خوده ځین شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خبروي څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي ل شاغلی بدر څخه به واورو
ډیر کم دا کار کوم شی برسه خو له هغه راهیسه چې ما فیسبوک ادرس پیدا کړ او ولته می خپل شعرونه شریکول کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته بیا وروسته کار هر ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه می راتلل او هغه می لوستل بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخ ته راځي ما نه څه شی غواړي فکر مې پې کوه چې دا به څه وي متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی لګیا شم دهسې ډېټ مې په خپل شعر کې شروع کړو
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډټ کړی ده او بدل کړی مو ده
بل شی ورسې کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپل ځای نه پېژنم چې دلته مې څه ویلي دي یا څه وختل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډه کې شعر کې وایم نو سوچ او فکر نو وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکه ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډه کې شعر کې چې به راغلي وو هغه لومړني بیتونه یا مصری یا همکرخی میں پخپل حال ساتے لیاو نور شیر بانے میں کار کاؤ نوی کرخی پکی زیادی دلی نوی جملی پکی زیادی دلی مصری زیادی دلی آغا میں ور زیادہ ول او بیا زور آتا ویلی چی سچتا گوختی دی اوس آغا چی یو خبر پکر آغا لی دا او مانا خاندی نو بیا به لږ ډاډه شوم چې زه په شعر کې مې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته افاده کولی شي
داس وخت راغلی دی چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم له پلوه یو ځلې ډېټ کړی دی او بیا میاشتې وروسته مو بیرته په هغه کې بیا بدلون راوستی
او بالکل مثلا ما خپل درې کتلون شیرونه دي خو په دې ورسته کلونه کې بیا بیا مې مختار غدي دي د ورکو خار په نامه یو شیر مې چې کتل مې کلمات وروسته وړاندې راغلي دي او هغه عادي تورې چې دي خپل ځای کې مې دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم له دې شعر څخه هغه په کې نه دی خوندي شوی. دیسم چې دغه شعر مې په خوا کلونه کې یو ځل اصلاح کړه یو ځل اصلاح کړه او په فیسبوک کې دغه شاعرانو ته نو متوجه شوی. نو دغه شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت، یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوستل.
دغه تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته اوس په کوم سترګو ګوري له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري، د دې توپیر علت شی دی؟ یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یوه سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګوري؟
او دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت کې چې دا شعر لیکلی و فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېدل، خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي، ښایي خدای دې وبخښي استاد نصرالله حافظ او استاد صدیق پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې، نو دوی به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي، پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو، فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو مونږ خامخا د شعر، داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه
کو. لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی، یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډیر شریکول.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
ملي هنداره د شاعر، لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. شاغلی نوري د امان الله خان د پادشاهي په وخت د ښوونکي په توګه کار پیل کړ، د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخ ته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کېږي چې شپږ ویشت اثره یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په دیارلس سوه دوه پنځوسم کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو له هغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمي سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تېرولې، خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له د به نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب. دغه کتاب ډیری وخت د ژمي په سړو او اوږدو شپو کې لوستل کیږي، خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند کرو سایت څیرمه د میرخان کلي اوسیدونکی شاوخوا پنځه اویا کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره تر نوکه یاد کړی.
ما به دا ار نقل مطالعه کو، بیا مې نو کړه دغه ار یو نقل جلا جلا یاد کړی دی، ار نقل جلا جلا مې یاد کړی دی.
نو مولای ډیری وخت دغه کتاب نقل نه اچوي او سندریزې برخې په ترنم کې بولي.
کبابر د پکیر ګل، کبابر د پکیر ګل سر خو بابر د وای وای.
محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکري په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به خپل عسکرو ملګرو ته نقل نه چول.
مګر دا د هر کتاب سي ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل او د هر نقل جلا جلا وزن ده جلا جلا ناره ده دا به مې جلا جلا د هر کتاب
ویل.
دغه نارو په شکل کې به مویل
کمر لیا جلات خان کمر لیا جلات خان پولاد مر لیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکري په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې میاشي ولو چېرته وورله مات بل به اکبر جانه ته به نکل کوم یو نکل سیار یو نکل به وخود هغه نکل به مې ورته اچول بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مارته چې به دې مرۍ واله شور مورشانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و ویره نه وه د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نکلونو لنډولې خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل په دوک خو کارون نه و په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نکل اچول کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نکل اچول اتې هر نکل چې بیا دا چې وغوښت هغه نکل به مې ورته اچول. ما شوق درلود ما شوق درلود کتاب می واخد په غو کې په ډیر سروپی کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ ډیرای د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیرای نکلونه اوریدلي د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزي برخې زړه راښکونکي بولي. نو مولای وای له ښاغلی اکبر څخه د ملي هندار ټول نکلنه په بیا بیا ورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه خسته دی.
زه چې ماشوم وم کلی کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدل چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندارې کتاب مجموعه ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نکل اچول موږ به ورته غوږ وو دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه چې ده به په هغه کومې ټپې یا مصرې چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد د جګړو لراتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو کزالی پلمانز یو کزالی پلمانز کی موسازالی وای وای.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیوی مجله پورسیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوي. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوخ کې توې کړې د خارې په لمنه وطن ولې خلق زی وطن غږ دی وکړه پامیره د هلمند د سین بهیره غږ دی وکړه پامیره.
دا ستاسو نوې سندره ده چې نوې کار پی کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ وروسته د غمجن واقعیت چې شو په دشت بچی کې او زه ډېر خپه وم او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر مونږ ته راولیږي او هغوی زما خواهش قبول وکړی او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په هغه آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهنی سندری وطنی سندری لکه ګران افغانستانه ډیرو زیات خلکو خوشی کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلی دي. څرنګه هغه شی دی باعث شوی دی چې وطنی سندری ووایي او کنه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهنی سندری وایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې، د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه حساب دی.
جانان وطن واورم سلام دے خاور دے ولیانو دا کور دے ننگو نام دے منچے دے جانان وطن واورم سلام دے کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار
نه د وطن مینه په سرای باندې د کارونه کوي چې وطن د سرای لیونای ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بل سندره هم مهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډیره خوشاله کړي ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پی کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څنګه پدې بهر کې چې تاسو ژوند کوي، دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورزې او خلکو ته سندره وایست، خلک وطني سندره لري خوشي او کنوري؟
معلوم دار د هغه د وطني سندره خوخ رازي، او خود موسیقی یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې غوی غواړي د انسان روح غواړي چې د موسیقی سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقی کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح بخش ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کاوه، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوي، تجربه کوي چې دا سندره وایس؟
اقلا یو هفته خو کیږي چې سره باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او کنه؟
الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقیقه ده، او ساعت پتاره، او ساعت پنځه دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سرای باندې او په سرای په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر دارای چې د آهنګ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي، د ترتیب د آهنګ، هغه ډیر وخت غواړي، شاید یو هفته، دو هفته. بعد
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب دی آهنگ، ځکه چې د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي، هغوی به هم نه پیدا کیږي، مشکلات به وي؟
نه، دا خو ډېر صحیح خبره ده، په خارج کې ډېر مشکل دی دا کار. او اوس چې دا ټول جهان، دنیا، یو قریه شوه او د انټرنیټ په د لارې ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان هغه سره کار وکړي.
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
ډیر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې.
تاسو هم ډیره مننه.
دیوالیانو دا کور دینان تو نام دے چه دے جانان وطن وارم سلام دے خاور دیوالیانو دا کور دینان تو نام دے چه دے جانان وطن وارم سلام دے کلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کلے گلستانا زار شما زار گان افغانستان زار شما زار خنده هر تو خایست بتا تمام ده کلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار کلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار هزار جات دے زت پزے غورا دے یو خاک غزنی دے بل حیرات منار جام دے کلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار د زابل هوا بیا د سرې پل هوا وخت بس کشید په کندوز جو ځوان می تام نه کله گلستانا زار شما زار ګان افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار ګان افغانستانا زار شما زار خاور دی ولیانو دا جانان وطن وارم سلام دے خاور دے والیانو دا کور دے ننگو نام دے مجھے دے جانان وطن وارم سلام دے